سلام ستړي مشه تاسو موږ غږ لاسادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمي امو خلکو هم مردانګلی او تر خپل وسی ورسره مرستي کړې دي. فرانس پریس خبري ایجنټس لیکي د مرستي چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپل خوخه او ګڼ شمېر نورې په زور راستل شوی دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شو کډوالو لاسنیوي کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ وشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانی اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 17,500 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سهشنبې اعلان کړي، خو دوی نه دي ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمه ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوی. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 28 کلن شبن تامارو یا چوی دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو مېرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډیر ماشومان له دغه واکسین محروم شوی. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. د شریعت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د خبرې لانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریک وو. وربشو د ترافیکی پیخو د زیاتوالي پر لټونو به هم سره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو.
موټر ټیپل موټر سره پر کبد کو او د سړک خرابوالي لامل دی هغه د کنټرول وتل او د سړک څخه لاس مترل لري. وو نفر مشومان چې یو زیناس کو هغه موټر پاږې کې خطلې دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته راپور کړو. لرو له دې سربېره نور مطالب مشته. التیا بخارم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي طالبانو په راستۍ او دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبرالانو او رسنیز فعالان نیولې دي. دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبرالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبرالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په طبیق کې د افغان خبرالانو فدراسیون د خبرالانو نیول غندلې او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبرالانو وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د خبرالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي او دریو نیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لګ تر لګ و خبريالان او رسنۍ فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنۍ فعالان
په بخښنه سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغه واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګزند د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابره کړي.
تفصیل
اکرام الله اکرام لاورو. د پروان ولایت د یویلری پرتی سیمی اوسیدونکو عبد المصویر وایي ماشومان روغتیایی مرکز نه دلري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
چې
خپله واکسینه شته وایي دا چې په کور کې نوم وړو کې زوی می له واکسین پاتې شو مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایی مرکز یوسی. دا زموږ سونه ده دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایی مرکز ته ویسی او واکسین یې کړی. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي نو هغه پاتې شولو. هله مدا چې وي واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین ندیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز ته راولي خو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. حکومت هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر طفل در پیش خانش واکسین وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت 13 د جولای 6 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلوات یا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28 په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابره کړي. په بیان کې ویل شوی چې د غاندې خنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 27 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2025 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس په کې په بشپړ ډول لمنځ نه دی تللې. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیز مغاق لازده راژیو ناوری و سم مرزو پا دیل را سر راپور روی چوه در افغانستان در خبرالان مرکز وی طالبان و پروسته و دریونیو که پا افغانستان که لکتر لگه و خبرالان و رسانی سفالان نیولی دی. در دغه مرکز لوری پخبر شوی خبرپانه که در خبرالان و در نیولی پرده تازه لری اندیخ نخودل شوی و در طالبان لو حکومت غختن شوی چوه در خبرالان و رسانی سفالان و اساسی حقون و زده و تا درناوی وکری. په همدې حال کې په تابعیت کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشو کېدو غوښتنه کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوي او خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوي او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوي. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل اکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی خودل شوی یو سیمه ایز خبریاله د استخباراتو له لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعت کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستان د بیان ازادي، د خبریالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه یم، چندان وضعیت ښه نه و. خو که دغسې لړۍ دوام کوي، بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډېرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړي، د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مصیبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو مخه غلا ازادۍ رادیو نوري یو تازه څرنخې چې د زرغون چاپیریال پرختیا خای مسخه له هغه موزر او اثرات خوندې او ساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. د ناروغي پنړې کې د مړینو ووم لوی عامل بلل کیږي. په دې اړه نور چوسیات د احمد تکل په دې راپور کې ورو
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر ده، هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډی یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 1.9 میلیون کسانو ته ورسیږي. سیلونکې باور لري چې د هوا ناولې کونکو عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بینظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي سیلونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې سیلونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د غونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 12 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو لکابله د مړینو تر ټولو لوړ شمیره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربی اماراتو کې و.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع اختیار د پیښې زیات شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي ریډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړي نه دي، خو بیلابیلو کورنۍ ورسنیو په تیره یو اونۍ کې لیکتر لگا تر لاسو زیاتو ترافیکی پی خوراپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لزګونه کسانو ته پکې مرګ شوبلا اوخته و. نور تفصیل فیروزی عزیزی په راپور کې ورو.
نن و د ګلسم سیم
خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښې درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شو چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله دی هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، هغه شپږ کې یو
د صحت
نازک خدل شوی دی. د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
زما د سروزې د 13 یک شنبه باندې کړي او وینګنار موټر او کورولا والا په غلط لاس باندې راغی. نو کورولا والا چې وو او کورولا به بازه مخکې پاتې شو او وینګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله. وزه دی ولا چې اوس وخت کې خراب وند کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او دغه سر وختې او دغه دې دغه شوې دي او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مګس نه خځه او وینګنار کې نه خځه او بس به کنه لیک نه خلک وړو زمونږ دغه وخت نه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې و مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو خوانځي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیل سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو بیا تقریبا درې ساعت پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبڅویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو لمخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پینځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای له تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
رسو له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق له بل حقوق له داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه غلازادای راډیو نوري. یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیکت بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرله دفاع او د خپل کورنیو د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې ورو خو یادونه کوم چې چرته مخبرونه نه وی اوریدل کولای شي. لاړ شئ د ازادي رادیو پر وی پانه باندې هلته موږ اپلیکیشن پیدا کړی او خبرونه الله سره واوري. اوس هم ورزو د فیروزی عزیزی راپور ورو چې د کارګرانو په اړه ده.
سړی ټول ورځ چې وکړي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل ټول اوس ماته راغاړي دي اوس مجبور یو زه چې وکړم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او څلوېښت کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دو درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ په دې کوشش کوم چې په اووه زره ډالر د په اته زره ډالر د خو اوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دي دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي هغه کارونه کولی شي چې ته ورشې اول درته وایي چې کوم ځای کې دي کار کړو د چا سره دي کار کړو تا دسې کړیو دسې دي کړیو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو کار چیرته پیدا کیږي کار دلته شته څوک دا وایي چې کار شته دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځنګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر وکړم چې دا پروسه شفافوي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده یعنی بیکاری زیاته شوې ده خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیسي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبری یو غړی او مسول چې د موضوع د حساسیت لامل یې غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم هغه
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمی الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکسپرنه په خاني ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شمې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې لمخې یاد هیواد ته په لمړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکاري په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې لمخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځنګړو او ادرسونو لارې روانې زمري میاستې په ومنیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کی کرم نو غلری سکون کو زای برښنا او خاري وسله به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ته ول سم ټول کی جوړه پیا مسمن ول سم لوستا اله د چې تاسو ټول کدر منو غلری سکون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چم بم پتن می رونو سکون کو داسې مې راستا سودا ول سم ټول کی جوړه پیا مسمن ول سم لوستې نو اله د چې تاسو ټول کو جو سکون کو به د تیر ورځې لستون په پراو د هکټور سره له خپل ځانو سره متعلق کړو او سی جو سم معلومات مو ترلاسه کړئ. کدرمن زکون کو مخکړه دینې چې تاسو نن وزینه ویلوس پیل کانت تاسو په ځکه زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل د ول سم ټول کې جغرافي مزمن کتاب کتاب شاو کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو کولی شئ زکون قانون مز مرستا سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دی له لمړی د قانون تر ایستلو لري چاري دویم پنړي کې سنیا او د هغوی ارزښت او ډولونه دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو خلاص کولولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لري چې کوم کوته پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله لري چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او وسه زده کړي. خو زه کوم کو وسم را کړو د خپل نوې لوست پر لور باندې زما تاسو د نن ورځ په نوې لوست کې لومړنۍ موضوع د قانون درایستلو لري چې دا چې موږ تاسو د قانون مو د نوم سره آشنا شولو د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته وایي کې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې قانوني زیرمې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون درایستلو لري چې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خو زه د کوم کو کانی تو کې راستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه قار څخه عبارت کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلون کې د راټولېدو د سرکندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم زمکه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سره سیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو دغه قانې توکي راوباسو. یعنی کوم زمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانې توکي کوم مواد موجود وي لمړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت ته متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکو کې سرګندوالي ته متوجه اوسو او د زمکه دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. ورسته هغه څنګه موږ تاسو کولای شو چې دغه درایستلو پروسیسي اوربندي شروع کړو. هم دا رنګ درنو ځکون کو د هیوادونو سیاسي ټولنیزي هغه کچيري اقتصادي او سیجی کلتوري او سیجی ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغوی د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیزه لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. ورسته د هغه څخه موږ تاسو کول لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رئیسل له هغه څخه یا هم د هغه قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینی پړاوونه باید سرته ورسوو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولی شو چې دغه قانی توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار ورباندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله موږ تاسو ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو، تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو. همچنان درنو زده کوونکو، دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ او تاسو باید را وباسو. د ځینې پړاوونه لري چې د هغو پړاوونو د را ایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ او تاسو کولی شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. د هغو پړاوونو له جملو څخه چې شته درنو زده کوونکو، لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، باید ځمکې جیولوجیکي حالت موږ او تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو، همچارنګه د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې چې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزې چې موږ او تاسو دومره خواري یا هم زحمت ورباندې باسو او کنه، د دې تر څنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ او تاسو ټول ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې پر ماکرو ماشینونو په واسطه سره راوباسو، باید دغه توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغه توکو د رایستلو لپاره باید موږ او تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولی شو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو. یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ او تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ او تاسو دغه قانی توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ او تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ او تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو کولی شو چې قانی توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، کوم کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپټو کان وباسو، نو د نیپټو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنی له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپټ لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو، هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 3500 مترو په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 مترو په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سي وي تر څو د نیپ د زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپ د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یې هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نیپټو د رایستلو له اشاره سره مستقیمه یې هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپټ په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نیپټو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمامی شوې بیې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپټ را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلفې بېلابېلې لری چې په هر هیواد کې په بیلابیلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای شو. خو په ځینې هیوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای شي، چې دا هم د یو هیواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي، او د هیواد د اقتصاد پر پیاوړولو کې مهم ارزښتناک قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو، هیله مندیم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قانی توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ چې څنګه کولی شو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خرمونه ولري ځکونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل، چې په دې باندې پوس ولو دوه ډول صنایع لرو، چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشيني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلار د کوم چیز مرسته سو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې غا اډیکل لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړول کې مرسته سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو دا سوال سو صنعت یو تولیدی فعالیت دی چې له خامو یا هم لومړنی توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې فابریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپل دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنی د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت وروالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت ترسره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې بشنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ ته موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، ره دی، موټر دی او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا ده، په دویمه درجه کې اروپا او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی سو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدې د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دغو څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی بیک ګچ مراد تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي نساجي او لباس دي سرمن او د سنوري توکي دي او درنه صنایع چې د په هغه کې به د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځبکني خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزات او اومونی په باندې ولاړ دي چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا ورسته به د نور شرکتونو په وسیله سره ورزنی پر پخه صنعتي توکي ورسخه جوړیږي لکه د فولادو جوړول دي صنعت کې د نیپټو چنا یا هم د هغوی تسبیح کول دي د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه مرتاسو استفاده کولی شو. نو درنو ځکه کوم هیله ده چې درې دم پر تاسو پوسیو او سږ وسخه د لوستراتونکو برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي دویم سوال صنایع ارزښت بیان کی. نور نو تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شو وخت تلف ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوس بلح من شتوان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی کدر منو غلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برتر او چورو صحت مند او سجه د سه جام مو په تنوی زبرښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرا غلاس په ماده د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوستا کدر منو سکون کو مکل دین چې تاسو تنن رزینه ولوس پایل کم تاسو ټول خوښه سکون کی باید له خپل زانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کې لزر سره نوټ کړئ درنو ځکه کو نن ورځ مرسته په ولسم لوست کې درسي اهداف یې مهم ځګانې چې نن ورځ به مرسته ولولو عبارت دی لومړی د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دوام حمل او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چې تاسو ټول کډرمن ځکه کې د لوست په پر رسملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه کډرمن ځکه کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو مرسته سودنن ورځې د نوی لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به مرسته سور باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي خو ځکه کو لکه څنګه چې مرسته ټول په هیرو مرسته سو په ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات داسې مهم شانس ته چې مرسته سو په لرنه ځان ته اړ وي نو مرسته سو ویلې سو کچېری یو انسان وړي چې بدن یې سالم او روغ اوسې نو د هغه انسان لپاره د لازم ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو پاکا او سترا وساتي په بل عبارت سره موږ تاسو ویلې سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن سشتن اوسي کله مونږ غواړو لیست کون کو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وو په هیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوساس پر ژوند باندې مثبت اغیزا چولې ده او کچيري دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سکولای چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو ځکه کچيري انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکټریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل اخره به انسان د دې ان هیڅ کولای تر څو کار سره ورسېږي او خپل ورسېږي ارتایوي سره ورسېږي نو ویلې شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي ارتایو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او سترا چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری ځکه کو کچېری موږ تاسو چاپریال ته متوجي او سجوس موږ تاسو شاوخوا چاپریال ته متوجي او سجونو زموږ تاسو دغه چاپریال سي دي الله جل جلاله خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ تاسو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقوق جملو څخه موږ تاسو دا یاد منه کولای شو چې الله جل جلاله خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د باتونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تالندې همدارنګه
رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګ د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټوله هغه سجی کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخه ښکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځیدلې دي چې موږ تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړی نو پر موږ تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې زموږ چاپریال زموږ استاسو څخه ککړ شي ترنو زکون کو کچیر مرو تاسو متوجی او سیجو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د ځمکې باندې صنعتي پاتشونی ګلخانی موزیر گازونه د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي ځکه د هوا چې کله ککړ شي ملمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزې سره مخامخ سي انسان ونه سي کولی چې په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا ځان ته جذب کړي نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده نو له همدې امله څخه موږ تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټول نړۍ کې د هوا د ککړې ټول امیر ګرځي چې ککړه په ځای بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیز کوي چې د هغو جملو څخه موږ وایو د سوډا کاربون ډای اکساید دی کاربون او مونو اکساید دی میتان غاز دی کلورو فلور کاربون دی همدارنګ نایتروجن اکساید دی دا ټول تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیز کوي او انسان د مختلف ډول ستونزو او مشکلاتو محمدین کچیر درنو زکون کو مو تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو کابل شهر کې د حمل نقل کوم وسیلې چې د نفوس زیاتوالی چې دی دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمي لامل ګرځیدلې دي ځکه زیات شمه د حمل او نقل وسایل چې دی د یو ډول دود کوي چې د غول جمهور شخص مثال مو تاسو ته موټرونه د کابل سم موټرونه یو ډول دود کې ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي په خاني ټکنالوژي باندې جوړ شوی وي دا خبر د چاغوی دود کې یو دغه دودې د ککړتیا لامل ګرځي نو د کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره د نفوس د زیاتوالي له امله څخه یې شهر ککړ دی او هوای یو څه پکښ کې غیر منظم ده خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي همدارنګ کډرمن زده کوونکو د چې موږ تاسو متوجي اوسې جو دغه غازونه چې او د زمکه پر مخ باندې دي دغه غازونه سرچینې چې په خپل د ډبرو سکاري دي نیت دي او لګیدنی او صنعتي کارخانه دي چې باندې څخه موږ تاسو دغه دود احساس وو او همدارنګ کډرمن زده کوونکو هغه زنګینه چې نزمور فشارن کې روغتیاي ناور اغيزي چې هميشه واريديږي د ټوله د مختلفو رنگارنګ غازونو له عمل څخه انسان په ځین ناروغي باندې اخته کیږي او بل اخره انسان دې ته مجبور کیږي تر څو پرختن کې ځان بستر کې او روغتیا څخه به هم اوسې نو درنو ځکه کو هم شنان مراد تاسو زموږ په دغه چپریه کې چې هغه مواد چې د هوا له ککړتیا لامل ګرځي د دې په اړه معلومات لاس راو هغه مواد چې زموږ تاسو چپریه له هم زموږ تاسو شو اتن ککړوی یعنی د شیرازی مخنیوي کې به هغه عبارت دی له لمړی زهري مواد دویم کیمیاوي مواد چې مرتبس همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو یا هم په زینو درملتونو کې یا هم په زینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي همدارنګ د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونو او د سنور سیګنالونو دي چې د دې غژونو خبرېدل هم د قوا د ککړتیا لامل کیږي د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر وو سي چې دغه اضافي غیر صحي مواد او همچنان د مصنوعي او اناتومي مواد او پاتشيني او د موزیر اجسام راټولېدل دي او سوځېدلي توکي دي او مناسب کانالیزم سوین نشټون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ تاسو چاپریال راته ککړوي نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړی وو سیږي او پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپیژنو یا هم د لیست او رابلیست وسیلې وپیژنو قدرمنه ځکان کو لکه څنګه چې مراد تاسو ټول کوهی شو د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولې دي. د دې په واسطه سره مراد تاسو ته لیري وټن لرونکي فاصلات هغه په کم وټن و لرونکي فاصله باندې تبدیلې ني، یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې مراد تاسو خپل لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي مراد تاسو کولای شو په لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلي وسایلو په واسطه سره. ویلی سو قدر منځکونکو نقلي وسایل په فضا کې ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کیږي. انتقالاتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ به د لوګي او غازونو خپرېدل د ژوند چاپریال ککړي وي او انسان او حیوانات او نباتات لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنی که څه هم نقلي وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلي وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی هغه په خپل دا دی چې دا زمراستاسو چاپریال د خپل غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل موزیر لوګي او غازونه هوا ککړي وي او ټول ژوندۍ موجودات د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمیرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچیر مراته سقاره سنبال کو نو مراته ست لازمه ده چې تر څو باید خپل یوادوالو ته نصيحت وکړو، هغه ته امه په هوای ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې مراته ست د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغه څخه ډډه وکړي. د دې ترڅنګ که درمنځ ځکون کو په دې ورستي کولون کې زموږ وکران هیواد افغانستان کې زیات نقلي وسایل په لرور سره په تیر بیا د کابل شهر چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل شهر ښکلي فضا، موزیرو غازونو او د زړو موټرونو د لوګي او بې کیفیت تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالي رامنځته کړي دي چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې مراد تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چیرې مراد تاسو غواړو په پاک، سمسور او شراز چاپریال ولرو باید هغه په ساتلو کې پراپرا ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او کوټې کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه اچوي هغوی ته باید امه په هوای ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال پاک وي نو معلومدار خبره ده مراد تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپل کورنۍ ته بلکې خپل ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نسی کولای چې خپل کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو ځکونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولولو، خو د ځکونکو د ژوندانه په چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیه په هانو پامې د غزان تر اړولې دي چې د دې له عمله څخه دی وی دغه کومې کارخانېږي کارخانی شي دی په کوم سیمه کې چې جوړې شوی دی هغه سیمه د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځکه په هغه سیمه کې هوا چې ډېر زیاته ککړه ده دغه کارخانی شي دی عموما په دغه کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وی چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ سیرونو شولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنی او بو د ککړولو لامل ګرځېدل دي چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خبر شوی دی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیلوی جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د اسیا په لویو وچې هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوي دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمونه ځکونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې فابریکې جوړې شوي دي چې دغه ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګ کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې فابریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریات او آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ککړې دي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دغه فابریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونه ته کورونه ونیسو او دا کوم موزی غازونه چې دي باید موږ تاسو خپل نصیحت لپاره زیان ونه رسوو. نو درنو زکون کو ته دیده پم پر موږ او تاسو معلومات لا سره ول وس هم رزور د لوسراتون کې برخه ته پرې برخه کې تاسو کورنی دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لمرنی سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانه اغیزې تشریح کی. دوم د حمل نقل وسیلې زمر په ژوند کې سارزش لري تشریح کړئ. نو نو قدر موږ زکون کو زمر ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځبین پاتې ورسري شوه تعالی پامن.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو چنګ چنګ